ماسپخین دو بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي. دا پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې له سلګونه زره افغان کډوالو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د بښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې او یو بشري ناورین روان دی، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو ستنول د هغوی ژوند او فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. په بیان کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوی چې د افغان کډوالو نیول، خپل هیواد ته د هغو ستنول او پراخې ځورونې بندې کړي. بیان زیاتوي چې په لږ تر لږه اوو توقیف ځایونو کې نیول شویو افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حقوق نه دي ورکړل شوي. بلخوا د پاکستان د موقت حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ د ناندریو په دوام د دواړو هیوادونو چارواکو په اسلام آباد کې سره کتلي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي، نن سهار پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونو د سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره کتلي دي. بیان زیاتوي چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د مالونو لیږد، په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو بندیدل او دوه اړخیز اړیکې د بحث وړ مسایل وو. افغان سفارت پرون وویل د طالبانو پلاوی به همدراز افغانستان، پاکستان او ازبکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او یو پر بل د ملامتۍ تورونه پورې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره وایي چې د مرستندویو ټولنو او د خوړو د نړیوال پروګرام استازو پرون په دوحه کې افغانستان ته د مرستو د رسولو په اړه ګټور بحث وکړ. کارن دکر نن پر ایکس شبکې د خبر ورکړی، خو د دې خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان خلک له پرله پسې ناورینونو څخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره یو یو ډالر ته اړتیا لري، خو دا زیاتوي چې امریکا له افغانستان سره د لوی مرستندوی هیواد په توګه د یو یو ډالر د لګښت حساب غواړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي د راتلونکي ژمي لپاره له 1 میلیونه زیانګالو افغانانو سره د مرستې لپاره 400 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازو ته رسیدلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. د ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاوو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عین شاهدان وایي د روغتون په شاوخوا کې له څو ورځو هوایی حملو وروسته اسرائیلي ټانکونه او زغرګاډي د کلابند روغتون د دروازې په 2 متره واټن کې ځای پر ځای شوي دي. دا روغتون د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د 13 اونیو د جګړې په اصلي محور بدل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې زرګونه او احتمالا شاوخوا 10 زره کسان چې ناروغان، روغتیاپال او له جګړو بې ځایه شوي خلک پکې دي، د ننه په روغتون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولی له هغه ځایه ووځي. اوکراینی چارواکی وای د پارلمان غړي الکساندر دوبینسکی ته رسما خبر ورکړل شوی چې په خیانت مشکوک دی او د کیف د یوې محکمې د حکم لمخې امر ورته شوی چې 2 میاشتې به په توقیف کې وي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې SBU نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دوبینسکی له روسیې سره په همکارۍ او د اوکراین پر ضد د دسیسې په جوړولو تورن دی. دا تور د دوبینسکی لخوا رد شوی دی، خو SBU وایي دوبینسکی په هغو اقداماتو کې برخه اخیستې ده چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز لخوا څار پرې کېده. محکمې تایید کړې چې د SBU موندنې دقیقې دي او کافي شواهد هم لري. دوبینسکی پر خپله انسټاګرام پاڼه په یوه ویډیو کې تایید کړې ده چې دته د جنوري تر 12 پورې په توقیف کې د پاتې کېدو امر شوی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم تاسیس مجغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی خبريږي زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاره طاهر روشن پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جده ښار کې د ښځې په اسلام کې تر سرلیک لاندې یو کنفرانس جوړ سو. په دې کنفرانس کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشرې روزا اوتمبایوا وویل تریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه ښځې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. تر دې مخکې هم د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼو نورو مسلمانو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو ته د هغوی بشري حقونه ورکړي. څه لاملونه دي چې طالبانو تر اوسه هم د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې نه د افغانانو او نه هم د اسلامي همکاریو سازمان د غړي هیوادونو غوښتنې منلې دي؟ طالبانو ادعا کړې ده چې د اسلام د دین په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي دي. آیا طالبانو واقعا د اسلام له نظره د افغان ښځو حقونه پر ځای کړي که اسلام ښځو ته د زده کړو کار او پریکړې کولو غوندې حقونه ورکړي دي؟ پر دې موضوع به نن په دې خپرونه کې راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې زهره جلال او اغلې اوژې امیل ګډون کوي. دوی له موږ سره د سټوډیو له لارې دواړې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به اغلې جلال زه ستاسو څخه وکړم، که په لومړي سر کې تاسو موږ ته په دې برخه کې ووایاست چې کله چې روزا اتمبایوا چې د یوناما د سیاسي استازولۍ د ملګرو ملتونو لخوا دا د دې ادارې مشره ده، دا وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه د دوی د حکومت برخه دا جوړه سوې ده چې د ښځو سره تبعیض وکړي یا د دوی سره توپیر چلن وکړي، دا خبره د دوی په څه معنا ده ستاسو په نظر؟
د ملګري ملتونو مشره وایي دا خو حقیقت نه لري نه دی او دا خبره دروغ. موږ تاسو ګورو چې کوم حقوق چې د ښځینه وو دي په جهان کې دي، په اسلامي نړۍ کې دي. افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه دی، موږ 250 اسلامي هیوادونه لري. شاوخوا کې ټول چې کوم ګورو ښه بېلګې سعودي عرب دی، چې یعنې د اسلام بنسټیز د بنیاد ځای دی، د پیغمبرانو خاوره ده، چې اسلام هغه ځای نه خپور شوی دی. خو بیا هم کوم حقوق چې هلته ښځینهو ته قایل دي او څه چې برعکس په افغانستان کې چلن کېږي دا ډېر سره توپیر لري. او دوی وایي مونږ حقوق ورکړی دی او دوی وایي چې مونږ دغه کوم چې د ښځو حقوق دی په اسلامي برخه کې مونږ ورکړی، مونږ تاسو ګورو چې نه دی ورکړی. او څه چې ښځینه غواړي په نننی عصر کې هر څه د وخت نظر په وخت نظر په سهولت نظر په هغه وخت زمان تغییر کوي. مثلا پخوا اوښانو باندې سفر کېده، اوس په موټر کېږي، اوس په تیارو کېږي. خدا طالبان هم وګوري، خو د هغوی اسبابان خو په اسونو کړي دي، ولې په تیارو او په موټر کېني؟ همداسې هر څه فرق کوي. دوی هم د اثر سره سم د ښځو حقوقو ته متوجه اوسي او څه چې حقوق الله ورکړی دی او په زمن کې په اسلامي نړۍ کې څه عرفي کارونه دي، دوی ته باید نظر کې ونیول شي او ښځو ته خپل حقوق ورکړ شي. دا چې دوی وایي نو دا به زما نه پوهېږم چې ښه دی چې دوی نه پوښتنه وشي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې وایي، دوی ولې داسې کوي. امکان لري چې همدغه نقطه چې دوی نیولې، امکان لري همدغه یو ضعف نقطه وي چې د دې د لارې به د کوم امتیاز دپاره دی هغه وي لیواله وي، چې امکان لري چې کوم امتیاز مونږ ترلاسه کړو. چې څومره ښځې مونږ ګراوګان نیولی، دومره فشار مونږ په ښځو انجونو باندې راوړو، همدومره چې مونږ د ښځې باندې مشکلات راځي او مونږ ورته سترګې پټوو. که فکر مې ویني ځینې کارونه لري طالبان چې هغه مثبت روان دي، نسبتا مثبت کار نه خلک هم مثبت وایي، خلک هم خوشحاله، لکه ځینې کارونه دي، ځینې د امنیتي بخشونو کې دي، ځینې فیصلې دي چې دوی ډېر په چټکۍ سره حل کوي. دا هغه څه دي چې یعنی مثبت ته به مثبت وایي او منفي ته منفي. دا چې په تعلیم او په کار او خصوصا په ښځینه او قشر باندې کوم نن د بدبختي سیر غوړولی دی، دا خو ټول جهان ته معلوم دی. دا چې ملګری ملتونه مشره ووایي که ونه وایي، طالبان ووایي که ونه وایي، خپلې ښځې چغې وایي چې موږ په دغه کوم حالت کې چې قرار لرو دا موږ دپاره د تایید او د منلو وړ نه دی.
بله مننه ډېره. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازمه حق د خپرونه روانه ده. تاسو واوریدل د اغلی زهرا جلال په خبره چې دوی وویل چې خدای پاک په اسلام کې شذو ته ډیر حقونه ورکړي دي چې د دوی په نظر طالبانو دغه حقونه تر اوسه پورې نه دي پر ځای کړي. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی اوجی امیل ده. اغلی امیل، تاسو په څه نظر یاست؟ آیا تاسو فکر کوئ چې اغلی زهرا جلال چې دا خبره کوي تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې هغه حقونه چې خدای پاک یا اسلام مو شته تور کړی دي طالبانو نه دي پر ځای کړی؟ که تاسو فکر کوئ چې نه هم دغه ډول چلند چې طالبان له شذو سره کوي دا د اسلام نظر دی؟
مننه کوم له وی درنی خور زګان جلال ته، تاسو ته خو ګلوریدم ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خور ټول خبرې تاییدوم. متاسفانه زه نه پوهیږم اسلام کو تیره چهارشنبه چې د سعودي عربستان د خوانه کنفرانس د ښځه په اسلام کې تسلیک لاندې جوړه شوه، نو سعودي عربستان د کور په خبره چې د اسلام مرکز دی، بنسټیز ځای دی، هلته چې دوی ونه شو کولی په دغه کسانو مثلا لکه طالب کسانو باندې دی جدي دوی نه هیله وکړي چې تاسو کوم څه چې تاسو غوره کړی په کوم لاره چې تاسو ځئ خدا خو هغه لاره نه ده چې اسلام یې پکې د ښځو دپاره څه په نظر کې نیولي دي. او د ښځې مقام په اسلام کې ډېر زیات نشانه هغه لري، سهولتونه لري، د ښځو دپاره ډېر خونه ورکړي دي، هغوی جرګې ته فیصله کوي، هغوی په جنګونو کې اشتراک کوي، هغوی کار کوي، هغوی تعلیم کوي. نو خبره په دې کې ده چې دلته هر هغه څه چې دوی خلک قربانې مثلا غږ کوي، نه یوازې دا کنفرانس کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونه مشري چې دې ویلې دي چې دا طریقه کته چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د میرمنو او د نجونو تر ټولو اساسي حقونه چې همدا تعلیم دی، همدا کار دی، د پولندې کړې دي. نو زه په دې خفه په دې یم چې ټول خلک ټول دنیا یې ویني، یونوای د نږدې نه ساري، ګام په ګام، قدم په قدم، ټول راپورونه ورته راځي، دوی حضور لري، دوی ویني، دنیا یې ویني، خلک یې ویني چې ورځ تر بلې هغه فرمانونه چې د اندازه یې تعداد یې بېخیار ورځ شمیره یې اوچت ځي، او سبا ته هم که دوی نه شپه مکیني زوی وغواړي یو فرمان صادروي، دې مسؤلیته نه وایي چې دنیا مو ته څه وایي، نه وایي چې دا ښځې بالاخره آخر انسانان دي، دوی باندې ولې دومره فشار راوړو، ولې روحن دوی ناراحت کړو، ولې تر دوی خو په کوروه کې د ټول د دې ټولنې د یو کور د خوشبختۍ سبب ده، او د کور او ژوند بې د دې د وجود نه خو هېڅ اصلا معنا نه لري، ښکلی نه دی. همدا ژوند د دوی په حضور کې، د دوی په تعلیم کې، په پرما د دوی یو ځای چېرته د ښځه تعلیم یافته یي چې خلک اوس څېړنه کړي دي چې دوی شپږ نسله دوی یو قبیله دوی باسواده کوي او ټولنې مختلف د دوی پورې اړه لري. نو خبره دلته ده چې دوی په ډېر بې مسوانه، ډېر په آرامۍ او ډېر په بې تفاوتۍ ټول دنیا ته وایي چې د اسلام په چوکاټ کې موږ د دوی ټول حقونه ورکړي دي، حقونه یې خوندي دي، او زموږ د داخلي مسله ده. حالان چې دا ناممکنه ده موږ یوازې حکومتونه چې تغیر کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې کوم افغانستان په تړونونو کې چې دوی امضا کړی په الهي حقوقو بشر کې په نورو کنوانسیونونو چې پیمانونه چې دوی د حقوقو بشر دپاره هلته تصویب کېده چې افغانستان پکې برخه اخیستې دي او تایید کړې. اوس خو موږ د دنیا یو برخه یو، دا خو هېڅ امکان نه لري چې افغانستان د ټول دنیا نه ګوښوي او دوی چې کوم تصمیم نیسي دا یې د کور د خپل شخصي کور مسله خو نه ده، دا خو د افغانستان مسله ده. دا خو د یو هېواد د یو نیمایي برخې د بقا مسله ده، د حیثیت مسله ده، د دې د برخلیک، د دې د ژوند، د دې د آینده. دا حکومت خو همداسې حکومتونه تللي دي، راغلي دي، هغه وخت په وخت تغیر کړی دی، هغوی تللي دي، هغوی خپل هغه حصه یې چې دوی باید کار وکړي هغه یې کړی دی، وخت یې پوره شوي تللي دي. او دا دوره به هم ختمه شي لکه اوله دوره چې همه دوی باید تاریخ دپاره داسې یو داغ پرې نه دی چې دا نه جبران کېږي. مشکل په دې کې دی دغه د تعلیم مسله هېڅکله به ناممکن ده چې جبران شي، ځکه که هرڅه وخت تېر شي پوهېږي چې ستونزه ده. خو په تعلیم کې چې هغه خپل وخت کې دوی تعلیم ونه کړي، بیا د انجینرۍ دپاره په دې دودیزه ټولنه کې خو پوهېږي چې لږ مشره شي بس په زور په جبر په هغه رقم یا واده کېږي، په هغه کور کې چې لاړ شي هغه اجازه لري، بیا ماشوم پیدا کړي، بیا ویس هر څه ترنه پاتې دي. دوی ډېر لوی ستر جفا او داسې څه ووایم بېخي خیانت یې وکړ. د دې نجونو داسې درې کاله اوس تقریبا پوره کېږي او دې ډېر داسې په سادګۍ د دې مسلې نه تېرېږي او چې دا وخت ده او موږ منع کړي نه یو، موږ وخت ضرورت لرو، موږ به شرایط ورته اماده کړو. دا کلمې باندې دوی نه شرمېږي، بار بار تکراروي. بېخي سړی خسته کېږي چې کوم وخت کوم په څه باندې ته لګیا یې، کوم پروګرام، کوم پلان دې نیولی، کوم شرایط مونږ ته اماده کوي. خلک خو منتظر دي، وخت خو ترېنه تېر شو درې کاله، خو یو ورځ په جهان کې چې څوک د تعلیم نه شاته پاتې شي وي هغه هېواد د پرمختګ نه پاتې شي. ته خو دا خو فکر وکړه چې حساب یې کړه چې څومره ورځې مونږ شاته پاتې شو، مونږ په پیړۍ پیړۍ مونږ یې کیسه وګرځولو د تمدن د کاروان نه مونږ شاته وغورځېدلو. او جهل نه پوهي ده دلته حاکم وي په داسې یو ماحول کې ژوند کول. نو فکر وکړه چې د دې هغه تکلیف، رواني تکلیف هغه والدینو ته دی، ورونو ته دی، ټول فامیل ته دی، ټول ته رسېږي. دا ټولنه بېخي مریض شوې ده، په نه یوازې چې دوی په تعلیم کې دوی شاته پاتې شوي، دوی دومره تکلیفونه ولیدل چې بېخي مات شول. تبیرون ته ځي هلته هم ورته زمینه نشته چې خپل تعلیم هغه کې څومره تکلیفونه والدین مور پلار دوی کوشش وکړو هر څه یې له لاسه ورکړو. ما ته ګوټ راسې چې دلته لاړل، هلته هغه سیور باندې وشو، بېرته چې راځي دا به دا به څنګه کېږي؟ د دې کاکله آیا دغه ملل متحد نړیوال جنگ نه وروسته راشه چې د دې وظیفه همدا امنیت او د بشر حقونه دي؟ نو دوی څه کوي؟ دا بشر حقونه چې دلته تکه تکه دي او دغه په دې حالت کې دي، دوی کوم جدي اقدام ونیو؟ که په دغه کارونو نه کېږي نو دوی به څه وکړي؟ بالاخره کښېني، یو ترتیب خو ونیسي، دا خو همغسې که ادامه ولري. نو دا خو یو مریضه ټولنه شوه، د دې ټولنې د راتلونکي دپاره، د برخلیک دپاره هېڅوک راوزه کوي، ټول په بې تفاوتۍ کېږي، هېڅوک دا مسؤلیت نه اخلي. نو ډېره سخته ده واقعا، هم نه مني.
مننه آغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی جلال، ستاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې موږ دلته خپلو اورېدونکو ته پر فیسبوک باندې په همدې موضوع باندې لیکل وکړل، موږ له دوی څخه وغوښتل چې موږ ته خپلې تبصرې او پوښتنې راولېږي چې موږ یې په دغه خپرونه کې مطرح کړو او خپاره یې کړو. په دې مورد د ام سلیم ستانکزی په نوم باندې یوه د ازادي راډیو اورېدونکي پر فیسبوک پاڼه باندې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې دی ډېر افسوس کوي چې یو شمېر خلک د اسلام د دین په اړه باندې غلط معلومات خپروي او انتقاد کوي، او دا ډول خبرې کوي چې هغه د اسلام د دین پر خلاف یو داسې یعنی انګیري چې په اسلام کې د شذو او د نارینه وو حقونه یو برابر نه دي او شذو ته حقونه نه دي ورکول سوي. دی وای چې په اسلام کې پر نارینه وو او پر ښځینه وو باندې د علم زده کړه فرض ده، او ټول مسلمانانو ته ویل سوی دي چې په اسلام کې باید مکمل داخل سي. د په وینا داسې نه ده چې یو څه به خلک اسلام مني او نور برخه به یې بیا نه مني. تاسو د دغه اوریدونکو د تبصرې په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوئ چې هغه خلک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، یا هغه حکومتونه چې د ښځو پر وړاندې تبعیضي چلند کوي، دوی فکر کوئ چې د ستانکزي صاحب په خبره ورسره منی یا موافق یاست ورسره چې د اسلام ځینې ټکي منی او نور یې نه منی؟
مونه دا څنګه زیسب چې کوم خبرې کړې دي، خو زما فکر کې چې ما واخص دا هم دا قبول کړی دی چې یعنی د اسلام د نوم نه سو استفاده کیږي، چې اسلام ویلې دی کامل هغه څه نه پلي کیږي. قانون فکر کوم دا سی ویلې پلانډي سوګه کنه.
بلې، و د هدف ته دی چې اسلام شذو ته حقونه ورکړي دي، خو هغه حقونه نه پر ځای کیږي.
بالکل، موږ هم د ورور خبرې سره موافق یو. تاسو وګورئ چې اسلام ډیر یو وسیع دین دی، اسلام بدون د تبعیض دین دی. اسلام کې نر ښځه، تور سپین، غریب مالدار، دغه کې هیڅ کوم رول نه لري. صرف اسلام یو دین دی، هر څوک ته حکم شوی دی چې منګولې ولګوئ په اسلام باندې. یعنی تاسو رسید اسلام ونیسی، رسید اسلام معنا دا دی چې یعنی د کندې نه ځانونه اوباسي او یو خیرنا ته ځان اوباسي. دا ټولو باندې امر شوی دی، حکم شوی دی. هر ځای کې چې حکم دی الله راغلی، یا یوهن ناس، یا یوهن ناس، یا یوهن ناس، یا یوهن ناس کې دا معلوم دا خبر دی چې هم نارینه راضي هم ښځینه راضي. چیرته نه داسې حکم نه دی شوی چې یا هر رجال دا وکړي، یا یوهن نساء دا مه کوئ. دا خبره د قرآن په کوم ځای کې نه دی راغلی، په حدیث کې نه دی راغلی، په اصحابانو دوره نه ونیسه، تابعین ته به تابعین پورې تر اوسه پورې مونږ دا کارونه نه وو لیدلی. متاسفانه چې اوس داسې خو د اسلام نه هم داسې سوء استفاده کېږي، یو بام دو هوا کېږي. دا ډېر ښه عاقبت به ونه لري، ځکه چې اسلام یو دین دی، وسیع دین دی، قوي دین دی، ټولو خلکو ته معلوم دین دی، کوم پټ دین نه دی. دا چې هر څوک خپله منځ کې یوه څانګه وباسي او څوک وایي چې باید دا وشي او دا ونه شي، دا د دې خپله فکر دی. اسلام په تاریخ کې طبابت کې ښځې مونږ لرو، تجاران لرو، حتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې زمونږ پیغمبر دی، زمونږ پیشوا، زمونږ رهبر دی، او اولین اخرین نبی دی، د دې یو ښځې تر ماموریت لاس لاندې تجارت کې کار کړی دی. تاسو وګورئ دا یو امین شخص و چې حضرت خدیجه رضی الله عنها همدا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتخاب کړو، او دی ولیږو د خپل تجارت او د خپل کاروبار دپاره. الا چې هغه نه دی وستون شو، هغه نه وروسته د دوی موافقت وشو، ازدواج وشو. دا هغه څه دي چې دا مونږ دپاره رڼا لاره خلاصه کړې. دا چې مونږ یې نه کوو، مونږ یې برعکس کارونه کوو. اوس مثلا یو بل هغه خبره به زه وکړم، خدای وکړي چا ونه بدم ونه لګېږي. ګیره خرایل، ګیره تورول، دا دواړه یو حکم لري اسلام له نظره. ګیره خرایل چې څنګه په سنتو کې نشته، یعنی په سنتو کې باید ګیره پریښودل شي، همداسې د رنګولو حکم هم دی. او همدا جناب صاحبان ګیره رنګولو کې ډېر ښه اعلی درجه حکم ورکوي، او په خرایلو کې خلک بندیان کوي، هم بې عزته کوي، هم مثلا نور مشکلات هم ورته جوړوي. دا هغه څه دي چې خپل داسې یو خلکو ته هم سوال پیدا کوي، او دوی هم ځان ته سوال پیدا کوي. شزینه باید تعلیم وکړي، شزینه د پاره شزینه ضرورت لري، نارینه د پاره نارینه ضرورت لري. شزینه باید مونږ چارنوالي ولرو، ډاکټر ولرو، پولیس ولرو، په هر څنګه کې څنګه چې د نفوس نیمایي قشر یو زنانه تشکیلوي په یو هیواد کې، همداسې په زنانه د پاره دنده هم ضروري ده، او په زمن کې د زنانه د پاره د خلکو هم اشد ضرورت ده، همه زنانه دپاره اشد ضرورت ده چې دپاره خدماتو کې امکان ولري. چې حتی څارنوالي او قضا کې ځینې حالات وي چې یو زنانه خپل هغه مشکلات یو نارینه قاضي ته یا یو نارینه څارنوال ته ونه رسوي چې څه رقم ته چې غواړي یو ښځینه ته یې ورسوي. دلته خو جرمونه خو یوازې یو دا جرم نه دی چې یا زما پټي ونیسه او یا ستا پټي ونیسه او یا زما کور باندې دعوا وکړو یا ستا. دلته خو زرګونه حقوقي مسایلي، مدني او شخصي مسایل دي. دغه ځای کې دوی دپاره هر څانګه کې ضرورت دی. دا چې اوس نن بند دی، دغه نه جبرانېدونکې یوه واقعه ده، ځکه چې مونږ دغه حالات مخکې هم چکلي دي چې همداسې مخکې 15 کاله مکتب چې بند شو، یعنی یو ماشوم د 1 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې، دغه ډېر هغه اساس وخت دی چې د دې د تعلیم بنیاد کې ښودل کېږي. کله چې یو ماشوم د 1 کلنۍ نه 15 کلنۍ ته رسیږي، هغه طبیعي حالت دی چې مونږ تاسو ګورو چې هغه نور 15 کاله یا 6 کاله کې ځواني او بلوغ ته نږدې کېږي، نور خو بیا علاقه ورکیږي. ځکه چې کله چې یو غټ ماشوم تو صنفي اول کې یا یو البیتی باندې کېنه، هغه خپله زړه یې توریږي. هر څوک باید په خپله سویه او په خپله سن سال سره تعلیم ته وده ورکړي، هغوی هم خپل همزولې سره ځان رسولی شي. دغه یوه واقعه مونږ مخکې تیر کړه چې کله نجیب حکومت سقوط وکړو، تعلیم همداسې ګډ وډ شو. 1 کال د مجاهدینو په وخت کې، بیا ورپسې د طالبانو وخت کې، دا یو قشر چې اوس مونږ لرو مطلق بې سواد دی، هماغه ثمره یې دی. اوس چې دا ځینې زمونږ 12 نه ځینې 11 نه ځینې د پوهنتون اول دوم حتی آخري سمسترونو کې ځینې، دا هغه څه دي چې زما فکر کې چې یو قشر دپاره ډېر قوي ضربه دی. دا نه جبرانېدونکې دی، دا یو د شپږو ټولګۍ جنکۍ داسې کولی شي چې همیشه د یو چا لاس لاندې د غلام په توګه به دی کار کوي. دی به هم د تعلیم له نگانه، هم د پوهې نگانه امکان، دا خو معلوم دار خبره ده چې تعلیم ونه کړي نو دی به پوهه له کومه کړي. یو څوک چې پوهنتون نه فارغ وي، یو شخص چې د شپږو نه فارغ وي، هغه دواړه په یو اداره کې کار کوي یا یو ځای کې کار کوي یا کار نه کوي، بیخي دغه معلوم دار خبره ده چې دې فکر د هغه فکر آسمان زمین لري، فرق لري. دا داسې یو غیر معلوم غلام په توګه به دا خلک یرغمل وي. دې له خاطره که چېرې دوی خپله استقلالیت د تعلیم ولري، استقلالیت د اقتصاد پیدا کولی شي. کله چې استقلالیت د اقتصاد پیدا کړه، په ټولنه کې په اجتماع کې دوی قوي رول لوبولی شي، په اجتماع کې دوی یو برجسته سهم اخیستی شي، دا خپله معلومدار خبره ده چې ټولنه به پرمختګ کوي. که څوک د چی نه آګاه نه وي، د دې اولادونه چې په هر لاره کې جذب کېږي، جلب کېږي، د جنګ چرخه ورباندې فعال کېږي، همداسې داسې یو غلام په توګه ساتل کېږي، دا خو معلومدار خبره ده چې همداسې به کېږي. که چېرې میندې پوه وي، خپل اولادونه اول بې لاره نه پرېږدي، دوهم جنګ ته نه پرېږدي، دویم هغه لارې ته هڅوي چې د یو منزلت ته ورسوي. دغه ځای کې امکان لري چې ځینې مغز کړیو دپاره دا خپله یوه ستونزه وي. دې له خاطره چې د تعلیم لاره بنده شوې وي او د جاهلانو ډله ډېره شوې وي، که چېرې د تعلیم دروازه خلاص شي، د جاهلانو دروازه به بنده شي او د جهالت دروازه به عمري بنده شي. کوم هیواد کې چې تعلیم ډېر دی هلته جهالت نشته. البته الحمدلله شکر چې زمونږ بیا اسلامي هیواد دی چې هم عصري او هم اسلامي. که چېرې اسلام کې مونږ سم ځان پوه کړو، سم د لاسه مونږ جهالت نه ځان وویسته او یوه ښه رڼا ته مو ځان واچولو یا ورسول، میندې هغه معماران دي چې د ټولنې بنسټان دي. که چیرې په یو کور کې یو مور باسواده وي، دغه ټول جهان ته معلوم دی چې هغه کور به ټول باسواد کېږي. حتی هغه شاوخوا چمګاون کې تاثیر لري. پلار ډېر یو عالي تحصیلات هم ولري، خصوصا په افغاني ټولنه کې پلار خود نفقې مسئولیت په غاړه لري. پلار خو ډېر اهمیت په بیرونی کارونو کې لري، ډېر وخت د اولادونو سره وخت نشي تیرولی. دای معلومدار خبره ده چې هغه رول چې یو باسواده مور په افغاني ټولنه کې لوبولی شي، پلار نشي لوبولی. او دغه چې نن دغه یو بنسټیز زمون بنیاد د خرابېدو په حال روان دی، دا ډېر بد عاقبت لري. که چیرې زمون ورونه خویندې ټول په دسته جمعي خپل دولت نه غوښتنه وکړي او دغه دپاره دوی قانع کړي، تر څو دوی دپاره د تعلیم دروازه په هر ترتیب چې کېږي خلاص کړي، لا دوی ته اجازه ورکړي، دوی امکان لري چې خپل ځان اولادونو ته امکانات برابر کړي او دوی درس ووایي.
مننه آغلی جلال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا زما حق دی خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې زملالی بشیر تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم او طاهر روشان د دې خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی زهره جلال او اغلی اوجی امیل دي چې دوی دواړه د شذو د حقونو او زده کړو فعالان دي. تاسو زموږ خبرې پر دې بحث باندې اوري چې څه لاملونه دي چې طالبانو تر اوسه هم د شذو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې نه ده افغانانو او نه هم د اسلامي همکاري سازمان د غړي هیوادونو او ملګرو ملتونو غوښتنې منلې دي. او آیا دا چې طالبان ادعا کوي چې د اسلام د دین په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي دي، آیا دا خبره واقعیت لري که څنګه؟ پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي. د یادولو وړ ده اورېدونکو چې دوه کاله وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د ښځو پر زده کړو بندیز دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي چې له 1 میلیون څخه زیات نجونې د دې بندیز له امله اغېزمنې سوي دي، که څه هم د اټکل له مخې 5 میلیونه د اسانتیاو د نشتوالي او نورو دلایلو له کبله د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم ښوونځي ته نه تلې. د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو دغه بندیز پر نړیواله کچه غندل سوی دی او د افغانستان مشروع واکمنانو په توګه د پیژندلو په لاره کې د طالبانو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي. طالبانو همداراز ښځې له پوهنتونونو، عامه ځایونو لکه پارکونو او ډیری کارونو څخه بې برخې کړي دي. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. اغلی امیل، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. زموږ یو اورېدونکي چې پر فیسبوک باندې موږ له خپلو اورېدونکو څخه غوښتنه کړې وه چې پر دې موضوع باندې خپلې تبصرې او پوښتنې موږ ته پرېږدي، دوی یوه پوښتنه موږ ته دا ډول کړې ده چې د خالد او کې زی په نوم باندې یوه اورېدونکي موږ ته لیکل دي چې په غزه کې د انساني حقونو وضعیت څه ډول دی. او بل کس لیکل دي د عبدالکبیر په نوم باندې چې د ښځو اساسي حقونه په فلسطین کې څه ډول دي. زه نه پوهیږم چې دوی ولې د افغانستان وضعیت له فلسطین سره مقایسه کړ. تاسو دا ډول اوریدونکو ته څه ویل غواړي اغلی امیل، چې موږ یو ډول یعنی د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه باندې موضوع ده او دوی د فلسطین خبره کوي، ستاسو په نظر دا څه ډول مقایسه ده؟
مننه کوم. سمه ده، هغوی مسلمانان دي، زموږ زړه پرې ډېر زیات درد کوي، بې اندازه، ځکه دا درد په موږ باندې نیمه پېړۍ ده چې روانه ده. خو کله نا کله زه په دې حیران یمه چې دا خپل هغه څه نه ګوري چې موږ په څه حالت کې یو، دا هغوی نه بدتر. یعنی صحیح دی چې زموږ نه مخکې هغه جنګ روان و، په هغه رقم لاملونه یې د هغه معلوم دي چې څه دلیل دی. خو دلته په دغه جغرافیه کې چې موږ اوسېږو، اوس تر ټولو اسلام حکومت چې حاکم دی
هم دوی نه ډیر هیلی لرو، ډیر غوښتنې لرو، ځکه تمه کیږي چې کله چې اسلام خلکو ته کومکونه خصوصا میرمنو ته ورکړي، او تر دې مخکې دا د ملګرو ملتونو تر څنګ د اسلامي همکاریو سازمان او نورو هیوادونو چې مسلمانان دي، دوی ټول سره یو ځای شو، او دغه حالت چې په ښځو باندې همداسې سیستماتیک روان دی. له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو ته، نجونو ته د هغوی بشري حقونه باید ورکړي. بار بار په سلګونو بار بیخي د دوی د خولې ستړي شول، ځکه چې دا څه کم یو څو ورځې بعد به او څو وخته بعد به د دوی درې کاله پوره شي. درې کال د یو چا په عمر کې ډېر زیات وخت دی چې دا ضایع شو. موږ د اقتصاد نه شاته پاتې شو، د تعلیم نه شاته پاتې شو، او نه یوازې دا د نجونو اوس چې په دې تعلیم او تربیې مکاتب ته لاړ شي، هغه رقم چې وګورئ دومره کیفیت کښته دی، دومره یو حالت روان دی چې سړی څه توقع لري چې آینده دپاره دغه ماشومان څه رقم زده کړې کوي، او دا کیفیت چې دونه ورته بیا توجه نه کېږي، د دوی راتلونکي به څه رقم وي. نو خبره په دې کې ده، زه دغه وروڼو ته وایم چې سمه ده، زړه خو دا حالت په موږ هم بد تاثیر کړی دی، خو ته یې وایې، ته وګوره دغه حالت چې اوس حاکم دی، دا څوک زغملی شي؟ دا دومره دردناک دی، دومره د اندېښنې وړ دی. او ټول افغانان اوس چې په دغه بد اقتصاد ژوند کوي، سبا لپاره ډوډۍ نه لري، څه رقم رواني تکلیفونو کې اخته دي، د ولږې نمرې رنګا رنګ لابلونو سبب په خصوصا اقتصاد چې ټیټ دی. هغه ورځ زه اوس چې باید دا خبره وکړم، زمونږ د نږدې دوستانو خپلوانو د ولږې نه، د دې بد حالت نه، ځوان 22 کلن الک چې 15 لونې وي، او یو وړوکی یو نیم کلن زوی و، او دا درې ورځې څلور ورځې مزدوري لپاره ووتو، هېڅ شی ترلاسه نه کړه، اولادونه یې د ولږې نه مړه کېدل. ښځې چې فشار په سړي باندې راوړ، تقریبا 4:30 بجې وو چې دا کور ته راغی، او په نیم ساعت کې د دې سړي زړه وچاودي. دا چې سا ورکړه د ښځې ځان دومره ووهه چې دا خو ما ورباندې فشار راوړه، او زه مجبور وم دومره ځان یې ووهه، د هغه نه وروسته دام سا ورکړه. هغه اولادونه په څه حالت کې، یو وارې موږ خپله انسانان یو چې په هغه حالت چې هېڅ چالیدی نه شو، حتی د کفن پیسې څوک نه وو چې ورکړي. دوی دومره غریبانانو چې دا د کور دیوالونه یې نه وو، د شپې دخواره به د پیرې ورکوه چې زما تیاسرې دي په دې کور کې. دونه ځوان ښکلی ځوان، دونه ځوانه ښځه، بیچارهګان په هغه رقم. بلاخره یو څوک راځي چې د دوی امه کېږي، دا دروازه کې دروازه خو څو دیوالونه یې نه درلوده، هلته یې واته په هغه کور کې چې څو شیان وو، ډېر ډېر ناچیزه شیان، هر څه خرڅ کړه په یو مړې ډوډۍ واخلي، هېڅ شی نه وو. کلف یې واچو، دوی ځان سره ویوړو چې د هغه مېړه هم پوډري. نو فکر وکړه چې هغه څه رقم، دا خلک راغلي وو، هېڅ کومک یې نشي کولی. حیران حیران کتل، ژړلې ټول په دې حالت کې، کومک یې نشي کولی، او څوک ولري چې یو بل چاته ورکړي. نو دغه حالت وګوره چې دا د فلسطین او د غزې حالت نه هم بتر دی که نه دی. دا موږ هره ورځ دا خو رسنۍ ته کېږي، نه څوک ترېنه خبر نه اخلي. په هر قدم کې داسې حالت دی، داسې بد حالت دی چې سبا د پاره خلک ډوډۍ نه لري. نن صرف پې چې غواړي چا نه طرز واخلي، څوک یې ورکولی یو بل ته نه شي. دا حالت که نور هم دا نوي واجدین راغلي، بېکاري بېروزګاري وو، د پیسې ورکېدلو راکړه ورکړه نه، یو بانکي نظام خا د دول نه اخلي نه، چې تجاران تجارت سم نه شي کولی. نو په دې حالت کې ته وګوره چې موږ په څه حالت کې. یو ځلې وایي که ته په آرامۍ کې ژوند کوي، دغه حالت چې موږ اوس په دلته اوسېږو ډېر سخت حالت دی. موږ هره شېبه سا ورکوو، هره شېبه مرو، نو یو بل سره لیدی نه شو. یو نامعلوم راتلونکي د پاره چې تدابیر څوک نه نیسي، مسؤلیت زموږ څوک نه نیسي، خدمات نشته، مالیه ده چې که نن د برق پیسې څوک تعویل نه کوي، راځي برق قطع کوي، نو چې په ترګنۍ کې کښېني که هر ځای نه کوي، که
لري کنه لري هغه چې نه تاویلې خو نی لري کنه هغه سات نی لري او مالیه په دون او چت شوی دی او تاویلې نه دوبره جزاګانی درکې دته نتیل کوم کې دکاندار وي زه خو دون نه خرڅوم چې په ما باندې هر سات توپک سره راځي چې مالیه ورکړ دا حالتونه ته څوک دلته اوسیږي بیا پوهیږي چې څومره سخت حالتونه دي دا ژوند چې اولادونه ډوډۍ غواړي او هیڅ دا ایران دی هغه نفر زی او بیګا ساور کوي مجبور دی چې څه وکړم بالاخره هغه هم لیوانی نو تاسو کله کله چې داسې فکرونه کوي زما هم زړه سوځي خو لیکن زه چې کله دا حالت ګورم د افغانستان چې دوی پرتله کوي هغه د عمرونو نه هغسې دی هغه خلک چې مسؤول دي هغه باید تصمیم ونیسي راځي د افغانستان په هکله لږ فکر وکړي
مورد پښتنه وکم کله چې افغانانو غوښتنه وکړه چې د نجونو د لوړو زده کړو دروازې باید د هغوی پر مخ باندې پرانیستل سي طالبان ور باندې غوږ ونه نیوي او همداراز ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاري سازمان غړي هیوادونو هم په بیلابیلو مواردو کې له طالبانو سره په غونډو کې له دوی سره په لیدو کتو کې په بیلابیلو کنفرانسونو کې همدا وویل چې انجونې باید زده کړې وکړي او دغه ته اړتیا ده چې یو هیواد پرمختګ کوي باید ټول وګړي حق ولري چې زده کړې وکړي او کار وکړي خو طالبانو پر دې باندې غوږ ونه نیوه او تر اوسه پورې د انجونو لوړې زده کړې منې دي په افغانستان کې ستاسو په نظر د دغه لاملونه څه کېدای سي چې طالبانو د هیڅ چا خبره ونه منله او نه یې هم د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیوي
نه پوهېږم دغه خوشکچېرې دې نه پوښتنه وشي دا به ډېره ښه راشي خو بیا هم زما خپله تحلیل داسې دی چې نسبتا رښتیا ته چې راشو خو نه ملګري ملتونه نه نړیوال هیوادونه نه کوم سازمانونه د افغانستان د نه د ښځو په حالات مړه دي او نه د وګړو په حالات نه د نور د کوم قشر خو لږه داسې تمرکز لري او لږه دا خبره میډیا کې پکا ډېر وهل کېږي د ښځو موضوع د ښځو موضوع د له خاطره دوی هم دغه داسې یو لکه موږ تاسو چې وایو خوب ګوته نه نیول دی دا ځای ټینګ نیولی دی ګوندې دغه لاره کوم امتیاز دی دپاره قایل شي نړیوال زما شخصي نظر کې نور خو د خپل قشر باندې مشکلات راوړي او خپل قشر د هر څه نه محروموي نن دوی حاکم دي دوی خو په اروپا او امریکا نه دي حاکم چې دلته تعلیم بند کړی په خپل هیواد کې تعلیم بند کړی دی کله چې په خپل هیواد کې تعلیم بند کړی دی دا مشکلات یې چاته ورګرځي خپل هیواد ته یې ورګرځي دی خو په دې باندې که خوشحالي چې مونږ دا ډېر غټه توره کړی دی دا خو ډېره یو غټه ناکامي کړی دی په دغه ناکامي کې چې دوی خوشحالیږي دی په شا کې به همدا کامیابي ویني چې د دغه د لارې که مونږ دپاره څه قایل شي دا نړیوال
مننه اغلی جلال زبیر ته تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو اورید از ما حق ته خبرونه روانه ده اوس هم یو اوریدونکو لمر سره د دوی خبره پر واخلو بیا به بیرته لمل منو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بشیر صاحب تاسو ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد مل لغمان
وعلیکم السلام همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی همدرد صاحب تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لری مهرباني وکړئ
زه خو دغه وایم خورې سي نه باید چې ملګري ملتونه او دا نړیوال او اسلامي سازمان دا باید نظر نه وغورځول سي باید د ولس اړتیاوې او د وخت اړتیاوې باید په پام کې اسلامي امارت ونیسي نورې ځکه چې دغه کم افغانان مهاجرین چې له پاکستان نه په داسې بد وضعیت راویستل کېږي او د افغانانو هېڅ غږ ته جواب څوک نه ورکول کېږي دغې نه باید دغې ته باید نظر وکولی شي چې ولې د مونږ دا غږ دومره تاثیر نه لري په نړیواله سطحه یا په سیمه ییزه سطحه باندې باید نور داسې ګامونه واخلي که نه چې هغه د ولس اړتیاوې پرې پوره شي او د وخت اړتیاوې نور باید دغه وړې وړې خبرې له ذهن نه وباسي اکثره هیوادوال د مونږه پاکستان د لامدې نه تلي سي مطلب تعلیم نشته اکثر پیخو سر همده اسلامی امارت همده سه مخصوه سه اغا همده قصی پیخی دسی دیده قیداب کرده در رسمیت بیزندلو نمونگ نگوارو سی منگ دسی یوزهی پا حکومت ولارو سی اغا در اکلن رسمیت همون لاری سی اغای غد دیوانو ریدل سی نو باید دی نور اغا سی کانا باید نور دا عمر ثانی نور باید سی پورا سی او دیر زر اعلانو کی هم دی خزو کارتا و هم دی خزو دکڑتا زکا سی دا نور د وخت اړتیا د نور خو افغانان چیرته لاسي نو تاسو وینئ ټوله نړۍ وینئ بی له دې خپل ملک نه نور کمځای لریم نه په هغه ځای کې نور عزت لري دغه اوس له پاکستان نه قدر کېږم چې چاته لمبر ورسي نو یو قسم نه پاتې کېږي که دا اوس غیر پلان باندې را روان دي او غیر منظم را روان دي باید دغه نورو ته یو منظم پلان ونیول شي هغې سره ښځې هم دي هغې سره ماشومان هم دي که نړیوال او پاکستان د دوی حقوق نه مني یا نه تسلیموي نو دوی باید چې نور ورته غاړه کېږدي او بس د دې ولس اړتیاوې باید پوره کړي نور وخت راغلی ده خو نور هم وخت نه نیسم
ډیره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړ اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید از ما حق د خبرونه روانه ده اوس هم اغلی امیل بیرته تاسو ته راځم تاسو ته همدرد صاحب خبره واوریدل دوی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت باید د وخت اړتیاو ته پام وکړي چې د وخت اړتیا څه ده او د دوی په نظر د وخت اړتیا دغه ده چې افغانان باید له احتیاج او محتاجی څخه وایستل سي نه دا چې نورو امتیازاتو ته باید وکتل سي تاسو څه فکر کوئ چې همدرد صاحب پر ځای خبره کړې ده
رښتیا هم د همدرد صاحب خبرې زه تر ټولو زیات دوی پوهېږي چې د وخت اړتیا څنګه دي او څه باید وکړي ماشاءالله خو لږ خو په دې خوشحاله یم چې ځینې پروژې د بنسټیز ورځ تر بلې چې دا افتتاح کېږي په دې کار کېږي دا تاییدوم هلیځلې کېږي لوی پروژې دي چې دا د راتلونکي دپاره د کار موندنې دپاره د وزګارتیا د کمولو دپاره او د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره دي زیات اړین دی او مفید دی او زه ورته خوشحالېږم هره ورځ یو سیفت تاکیدی میاشت که او زنی یا مدنی یا بوب یا نور چاری دی یا دلتا پا کابل که زین زنی نچی را غول کی گی یا جوری گی قسم ده چیز پی خوشحالی گی مودا چی هر او راز آقا جنازی چی من مخی لیدری چی زوانان بشایدی تیری او رازی سلو سوا و پینز سوا و دی سوا او ساگه نشته او یو ستونزه دا ده چې دغه کارونه هم چې دوی کوي د خوشحالۍ سبب ګرځي د افغانانو لپاره خو دا لا پسې زیات شي چې دغه حالت حداقل د دې او لږ یو بېکاري د مهارول دپاره باید دوی جدي ګامونه پورته کړي دوی باید پې کار وکړي ځکه هغه نور مهاجرین هم چې راغله چې دغه حالت تابیږي دې دپاره باید دوی تدابیر ونیسي فکر وکړي همیشه ځکه دا ډېر مهم دی دغه حالتونه چې په افغانستان کې دي په دې عصر کې څه تقاضاګانې دغه ټولنې لري دغه افغانستان لري د دوی دپاره دغه مټې راغاړي اوس خو ماشاءالله هر ځای کې یو حکومت نه دی اوس یو متمرکز قوي دی یو ځای نه اداره کېږي دا هم د خوشبختۍ ځای دی خو ای کاش یو څه تعلیم دروازې دي چې خلک همیشه یې ورته وایي د دې لپاره باید چې دوی هم رد کړی نه دی چې موږ د همیش لپاره دا کار نه کوو نو راځي یو تصمیم ونیسي یو تاریخ ورته وټاکئ دا جوړ کړئ که تاسو وایئ چې څه متفاوت یو زمینه سازي کوو د ښنجونو لپاره چې مکتب ته لاړ شي وموار یو دپاره موټر وي او دا وي هغه وایي دا نه ممکنه ده دا شی موږ انتظار هم نه لرو او څه کولی نه شي دا امکانات هم نه لري او د کار دپاره یې داسې شرایط رښتیا هم برابر کړي چې هغه انساني وي نه ښځه متضرر شي او نه نارینه تاسو کوشش کوئ تاسو کولی شي تاسو په اسلام پوهېږئ تر ټولو زیات نو من یو چې دغه افغانستان د دې حالت نه د دې ناهیلۍ نه د دې بدبختۍ نه وژغورل شي ورو ورو اور باندې کار وشي او موږ کولای شو په خپل هیواد کې خوشحاله اوسو. پردې وطن کې څومره پیشرفته یې که څومره پرمختګ کړی یا هر څه ولري هغه د هغوی دي، زموږ نه دی، موږ پکې نه ځایېږو. موږ دپاره که موږ وکولای شو خپل هیواد جوړ کړو او خپل خلکو دپاره د خدمت جوګه شو، دا به ډېر لوی افتخار وي خپل وطن کې اوسېدل، که په هر حالت کې وي، که خوا سره اوسو، که ډېر مجبوره نه شو، که ډېر داسې حالت رانه شي، زه فکر کوم چې موږ دعا کوو چې دا ورځ تر بلې بالاخره با احساسه خلک خپل هغه بیداري ته، خپل هغه شعور ته ورسیږي، ځانونه ورسوي او په دې پوه شي چې د بې د علم او بې د پوهې نه او بې له دې چې نجونو او هلکان یو رقم درس ونه وایي، دغه د ټولنې دغه نیمایي نفوس او دغه بل چې دواړه یو ځای ځانونه ونه رسوي، د دې ټولنې آینده دپاره دا لوی خطر دی. به بیا احتیاج موږ نه به خلک بیا سو استفادې کېږي. دوی تر ټولو ښه پوهېږي، دوی ماشاءالله ډېر رسېدلي خلک دي چې په سر کې دي، دوی په هر څه پوهېږي. هیله من یو چې موږ خپل مسیر پیدا کړو او د خوشحالۍ او د خوشبختۍ طرف ته لاړ شو، نور د دې حالت ووځو.
مننه آغلی امیل. آغلی جلال، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم. ستاسو په نظر، تاسو چې مخکې ویل چې خدای پاک و ښځو ته ډېر حقونه ورکړي دي چې هغه په اوسني افغانستان کې نه دي پر ځای سوي، او له دوی څخه هغه حقونه اخیستل سوي دي چې د اسلام دین ورکړي دي، او یا هم نړیوال قوانین ورکړي دي، او یا هم د افغانستان مدني او اساسي قانون ورکړي دي، ستاسو په نظر څه په کار ده چې افغانان، تاسو یادونه وکړه چې مخکې په خپلو خبرو کې چې افغانان باید خپل حکومت قانع کړي، چې ستاسو په وینا یعنی د طالبانو حکومت قانع کړي چې د ښځو حقونه ورکړي او بشري حقونه تامین سي، څنګه کولای سي خلک چې له طالبانو څخه دغه غوښتنه وکړي یا دوی سره کښېني، خبرې ورسره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي؟ ځکه چې موږ لیدلی دي چې کله ښځو خپل د غوښتنه کړې ده د حقونو، دوی وهل سوي، ټکول سوي دي، او د دوی اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي، او دوی بندیخانې ته وړل سوي دي. څنګه کېدای شي افغانان خپل مشروع حقونه له طالبانو څخه وغواړي؟
تاسو وګورئ، طالبان هم داسې نازک حالت کې دي چې یعنی ډېر یو جزئي ترین حرکت باندې هم دوی ډېر قوي خطر احساس کوي. دې له خاطره چې یو ښځه سړک ته وځي یا نارینه وځي یا یو مظاهره بڼه غوره کوي، یا امکان لري چې دینه دوی دا برداشت کوي چې دا وړه مظاهره به ډېر غټ بدلون ته واوړي. دا نازک حالت کې یو داسې نه چې یعنی یو قشر په مقابل کې چې شل کاله د صحنې نه لیدي وي، د هغه همیشه بد تعریف شوی وي، او د یو ناچاپي حاکم کېږي، او هغه چې دا دومره خلکو ته څوک قناعت ورکوي چې دوی یا ښه دي یا نه دي، یا د دې د کړو وړو نه په کړو وړو کې هم داسې څوک یوازې نه ښځې نه، موږ ډېر نارینه وو شاهدان یو چې کوم نارینه چې حرکتونه یعنی ډېر جزوي حرکتونه دي چې په قانون کې په هر هېواد کې حق لري چې یو ټولېدنه جوړوي، او دوی یو شعار لیکي چې موږ تعلیم غواړو، دوی یو ټولېدنه جوړوي، موږ یو شعار لیکي چې موږ ډوډۍ غواړو، کار غواړو. دا خو یو عادي خبره ده، اما دوی دا نه شي زغملی. دې له خاطره پوهېږي چې زموږ ښه او بد تر اوسه چاته معلوم نه دی، تر څو چې زموږ ښه او بد امتحان معلوم کېږي، داسې نه شي او بله فاجعه سره به مخ کېږو. احیانا دوی ځپي. زما په فکر کې یوازینی لاره همدغه ده چې همدغه خپله دننه طالبانو کې خلک شته چې د تعلیم طرفداران دي، همدغه خلکو سره نور خلک هم ملګري شي او په خپله د همدوی سره کښېني. همدوی سره نه د مظاهرو د لارې، نه د بیروبار د لارې، ځکه چې دا مظاهره او بیروبار دغه خلک خپله ځان ته یو خطر احساسوي. دوی خپله ځان ته داسې آسیب پذیر حالت کې دي. اوسنۍ حالت د دوی ډېر نازک حالت دی، او کچېرې موږ ووایو چې دوی دا کار چې کوي دا به ولې کوي، باید داسې همدغه مظاهرې دي، همدغه خبرې دي چې ملکونه ته تغییر ورکوي، دوی خو پوهیږي چې دغه شی دپاره چې مونږ لاره ورکو همیشه دغه خبره آزاد کو امکان لري چې ډېر زمونږ دپاره قوي مشکلات جوړ شي. احیانا دې له خاطره دوی مخکې نه مخکې جلوګیری کوي او دوی خلک کولی شي یعنی زه ته لري یو دغه چل ما او تا ته امکان لري نه درځي. هغه څوک چې په صحنه کې حاضر دي هغوی ته دا چل درځي چې مونږ څنګه ځان ورته ورسوو، ځکه چې په طالبانو کې دننه داسې نفوذي خلک شته چې هملته نفوذ لري او هغوی سره په یو چوکي کې کار کوي او په یو کاسه کې ورسره ډوډۍ خوري او هغوی د تعلیم طرفدار دي. هماغه خلکو نه د خلکو نور خلک ځان سره زم کې ځان سره کینوي او د یو ښه کیناستېدو د یو لیکلې بڼه د یو نه د مظاهرې د لارې امکان لري چې د سپینګیرو د مشرانو د قومي سپینګیرو پلاوی د تګ را تګ په اساس چې یعنی یو پلاوی ورشي بل پلاوی ورشي، د ځوانانو پلاوی، د سپینګیرو پلاوی، د مشرانو پلاوی. ښځې خو هسې هم اوس چېرته تللی نه شي، اجازه هم دوی نه ورکوي او دوی تر څو خپل هغه مسیج دوی ته ورسوي چې مونږ دا غواړو باید تاسو نن حاکم یې ښایي که بد یې ځانونه اصلاح کوي باید ښه شي که ښایي خدای مو نور هم ښه که مونږ هغه نشو کولی انکار نشو کولی چې تاسو نن زمونږ حاکمانه یې ستاسو قانون ستاسو هر څه مونږ منلی دي خو اوس باید تاسو مونږ باید تاسو پادشاهي کوی یعنی رعایت مهم مونږ یو ستاسو کوم قلمرو چې دی په قلمرو کې څوک ژوند کوي دی هغې اولی ضرورتونو ته باید رسیدګي وکړئ تاسو اولی ضرورت ضرورتونه کار موندنې دي اولی ضرورتونه یو هغه دي په عزت سره ژوند وکړي او یو مشکلات امکان لري سرغړونه ولري هغه سرغړونه چې ولري باید محکمه شته دلته څارنوالي شته ځان ته حکومت وایي هر څوک نشي کولی چې باید ونه کړي چې هر کوچه کې یو سړی ونیسه او ووهه وډبوه او بې عزت یې کوو.
بله ډیر مننه اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریدا از ما حق دی خبرونه روانه ده د دې خبرونی وخت هم نور پای ترسیږي. د اغلی زهره جلال او اغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
سیدا زړه میوراندې ولاریم کابلې جانان روان ولاریم کابلې جانان روان سیدا جسد سپارل باچا خاندے تا تخپل جسد سپارل باچا خاندے ولاریم کابلے جانان روان ولاریم کابلے جانان روان سیدان